ایس ایڈ میں اصلاحات کے بعد 5,000 سے زیادہ پروگرامز ختم. پاکستان سے افغان مہاجرین کو نکالنے میں عجلت کی. جانیں گے ویو 360 میں, اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. روسی فوج کے مطابق یوکرین نے روس پر 3 سالوں کی جنگ کے دوران 10 روسی علاقوں میں سینکڑوں ڈرون سے سب سے بڑا حملہ کیا ہے, جس میں 2 روسی شہری ہلاک ہو گئے ہیں. آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ, یعنی یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے سربراہ نے کل ماسکو میں اس جگہ کا دورہ کیا جہاں ڈرون حملہ ہوا ہے. او ایس سی ای کے سیکرٹری جنرل ماسکو کے قریب اس علاقے میں بھی گئے جہاں ڈرون حملے سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. روسی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے 10 روسی علاقوں میں 337 ڈرون مار گرائے. یہ حملہ سعودی عرب میں یوکرین اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہوا ہے. او ایس سی ای کے سیکرٹری جنرل نے اپنے اس دورے میں روسی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. امریکی فوج کے لیے جیٹ ایندھن لے جانے والے ایک ٹینکر سے مشرقی انگلینڈ کے قریب ایک مال بردار جہاز کے ٹکرانے سے دونوں بحری جہازوں میں آگ لگ گئی, جس سے ایندھن سمندر میں بہنے لگا. برطانیہ کے ایک مقامی قانون ساز کے مطابق دونوں جہازوں پر سوار عملے میں سے ایک کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے, جبکہ تمام 37 ارکان محفوظ ہیں. تصادم کے بعد کوسٹ گارڈ کے طیاروں اور تجارتی جہازوں کے ذریعے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. امریکہ کی سمندری آمد و رفت کی نگرانی کرنے والی ایک کمپنی کے مطابق تصادم کی وجہ سے جیٹ ایندھن سے بھرا ایک کارگو ٹینک پھٹنے کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور کئی دھماکے ہوئے. شام کی عبوری حکومت نے ملک کے شمال مشرق کو کنٹرول کرنے والی ایک علاقائی کرد پارٹی سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کے مطابق جنگ بندی کے علاوہ اس علاقے میں امریکی حمایت یافتہ فورس کو شامی فوج میں ضم کرنا بھی شامل ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں شام کا زیادہ تر حصہ موجودہ شامی حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا. عبوری صدر احمد الشرع اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کمانڈر مظلوم عبدی نے اس معاہدے پر دستخط کیے. سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو امریکی حمایت حاصل ہے. فلپین کے سابق صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کو منیلا میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر گرفتار کر لیا گیا. خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق فلپین کے حکام کا کہنا ہے کہ سابق صدر کو قانونی کارروائی کے لیے نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ لے جایا جائے گا. فلپین کے صدر کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق انٹرپول نے سابق صدر کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ منیلا کے مرکزی ہوائی اڈے پر پہنچے. ان پر الزام ہے کہ ان کی مدت صدارت میں منشیات کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں فلپین کے ہزاروں شہریوں کو ہلاک کیا گیا تھا. سابق صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے 2019 میں عالمی عدالت انصاف کو مسترد کرتے ہوئے فلپین کو اس کے معاہدے سے الگ کر لیا تھا. یہی وقت تھا جب عدالت نے ان کے خلاف ماورائے عدالت قتل کے الزامات کی تحقیقات شروع کی تھی. امریکہ اور یوکرین کے حکام کے درمیان اس وقت سعودی عرب میں مذاکرات جاری ہیں, جن کا مقصد روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے کسی لائحہ عمل پر اتفاق کرنا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ان مذاکرات کے لیے کل جدہ پہنچے تھے, جس کے بعد انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی کل سعودی عرب پہنچنے پر محمد بن سلمان سے الگ سے ملے. اور صدر ٹرمپ روس اگر ہم بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کو ختم کروانے کے لیے صدر ٹرمپ کے اسٹانس کی, تو وہ اس کو بہت جلد ختم کرانے پر زور دے رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اور یوکرینی صدر کے سعودی عرب کے دورے پر اپڈیٹ لیتے ہیں. فائزہ بخاری سے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فائزہ بہت شکریہ. صدر زیلنسکی والے ایپیسوڈ کے بعد اب یہ مذاکرات دوبارہ ہو رہے ہیں, اعلیٰ سطح کے دوبارہ بحالی ہوئی ہے رابطوں میں, اور خاص طور پر معدنیات کے معاہدے پہ دوبارہ سے بات ہو رہی ہے اس میں.
جی اسد, یہ سعودی عرب کے شہر جدہ کے رٹز کارلٹن ہوٹل میں شروع ہوئی ہے. یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں جس میں تینوں ممالک کے جو وفود ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. سعودی عرب کا جو وفد ہے اس میں قومی سلامتی کے مشیر و وزیر خارجہ جو ہیڈ آف دا ٹیبل پر ہیں, امریکی وفد میں مارکو روبیو جیسے کہ آپ نے کہا, اور قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹس جو ہیں وہ ہیں. ان کے سامنے یوکرینی وفد کو بٹھایا گیا ہے جس میں ان کے وزیر دفاع, وزیر خارجہ اور صدر جو ہیں زیلنسکی, ان کے اعلیٰ معاون شامل ہیں. اور کل دونوں کی ایم بی ایس جیسے کہ آپ نے بھی کہا, سعودی ولی عہد ایم بی ایس جنہیں شارٹ فارم کہا جاتا ہے, ان سے ملاقات الگ الگ ملاقاتیں ہوئی تھیں. جی بالکل. اور زیلنسکی نے بہت ایک تفصیلی پوسٹ اس کے بعد ایکس پر جاری کی, جس پہ انہوں نے بتایا کہ کون کون کیا ان کو امیدیں ہیں اس سے. انہوں نے کہا کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل آؤٹ کم سامنے آئیں گے, اس کے علاوہ ایک قابل اعتماد پر امن جو ہے وہ اقدامات اس کی جنگ کو روکنے کے لیے کیا جائے گا, قیدیوں کی رہائی, بچوں کی واپسی کے حوالے سے. اس کے علاوہ ضمانتوں پہ انہوں نے پھر فوکس کیا, جو کہ صدر ٹرمپ سے بھی میٹنگ کے دوران انہوں نے بات کہی تھی. اس کے علاوہ مارکو روبیو جب جا رہے تھے سعودی عرب, تو اس جہاز پر ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس میٹنگ کے ایجنڈا پہ کون کون سے اہم ایشو ہوں گے, معدنیات کا جو آپ کہتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ بات امریکہ کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ یوکرین کی پوزیشن ہے کیا اس سچویشن میں, اور وہ کتنی رعایت یا کنسیشن دینے پر تیار ہیں, یہ ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کل روس کے جو صدارتی ترجمان ہیں دمیتری پیسکوف, ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ وہ اس ان ملاقاتوں پہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم یوکرین کی پوائنٹ آف ویو جان پوزیشن سمجھنے کی کوشش کریں, اور معدنیات کا جہاں تک ذکر ہے تو اس پہ بھی سوال کیا گیا تھا مارکو روبیو سے, انہوں نے کہا وہ بالکل یہ ایشو بھی ٹیبل پر ہوگا, اس پر بھی بات چیت متوقع ہے, بٹ جو ڈسکشن کا مین ٹاپک ہے جو ایجنڈا ہے اس میں اتنا اہم نہیں ہے, یہ کنٹینیو رہے گا,
یہ سیکنڈری ہوگا اس میں. مارکو روبیو کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یو ایس ایڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کنٹینیوسلی, اور مارکو روبیو کی کل ہی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ کے میجر چنک آف دا پروگرامس جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں, اس پہ کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
بالکل, کل انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں اس کی ڈیٹیلز دی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ جیسے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں 83% ٹوٹل جو ان کے ہیں پروگرامز ان کو باضابطہ طور پہ منسوخ کر دیا گیا ہے, اور اس کی تفصیل انہوں نے یہ دی کہ یہ تقریباً 5,200 معاہدے بنتے ہیں جن کو منسوخ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اربوں ڈالر ان طریقوں سے استعمال کیے جا رہے تھے جو یا تو امریکہ کے جو بنیادی قومی مفادات ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے اور بعض صورتوں میں نقصان پہنچا رہے تھے. تو تقریباً 18 یا اس سے کم جو ہیں وہ رکھ لیے ہیں, جس میں تقریباً 1,000 کے قریب پروگرامز بنتے ہیں, اور یہ اب محکمہ خارجہ کے انڈر آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈوج جو ہے اس کا شکریہ ادا کیا اپنی پوسٹ پہ, جس پہ کافی یہاں پر میڈیا میں بھی بات ہوئی ہے. یو ایس ایڈ کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $40 billion سے زیادہ کا ہوتا ہے, اور یہاں پر جو ہے ان کے 2/3 جو ہیں عملہ وہ باہر کے ملکوں میں, جن کو یا تو ایڈمن لیو پہ بھیج دیا گیا ہے یا پھر ان کو جو ہے ان کی ملازمتیں جو ہیں وہ ختم.
فارن ایڈ کانٹریکٹس کے بارے میں عدالتوں کا جو فیصلہ آیا اس پہ کچھ بتا؟
بالکل, یہ کل ہی فیصلہ آیا ہے. یہاں کی جو واشنگٹن کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ہیں امیر علی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان لافل ہے یو ایس ایڈ کے وہ پروگرامس جو کہ آلریڈی ختم ہو چکے ہیں, جس میں $2 billion کے پروجیکٹس تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی فنڈنگ کو روکنا بلینکٹ ایک ایگزیکٹو آرڈر جو جاری ہوا تھا 20 January کو اس کے ذریعے نہیں کر سکتے, تو وہ جو 2 billion والے ہیں اس کی جو ہے رقوم ان کی ادائیگی جو ہے وہ کی جانی چاہیے.
تو اب تک جو کانٹریکٹس جن کا پورا ہو چکے ہیں جو کانٹریکٹس ان کی پیمنٹس ہو جائیں گی. بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھی.
وی او اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے, اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
پاکستان کی جانب سے 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کے مبینہ مرکزی ملزم محمد شریف اللہ کی امریکہ حوالگی کے بعد ملزم پر امریکی ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے, جس میں کل اسے عدالت میں پیش کیا گیا. صبا شاہ خان اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہی ہیں.
آج یہاں ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں واقع فیڈرل کورٹ ہاؤس میں 2021 میں کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ محمد شریف اللہ کو امریکی جج ولیم فٹز پیٹرک کے سامنے ڈیٹینشن ہیئرنگ میں پیش کیا گیا. گہرے سبز رنگ کا جمپ سوٹ پہنے شریف اللہ کو امریکی مارشلز کی موجودگی میں کمرہ عدالت میں لایا گیا. اس کو انٹرپریٹر کی سہولت حاصل تھی اور اس کی پیروی عدالت کی جانب سے اپوائنٹڈ وکلا کی ٹیم کر رہی تھی. اس موقع پر شریف اللہ کو پاکستان میں انٹرویو کرنے والے ایف بی آئی اسپیشل ایجنٹ اسٹیف پارکر نے جج شریف اللہ کے کاؤنسل اور استغاثہ کے سوالات کے جواب دیے, جس کے بعد جج نے شریف اللہ کو ڈیٹینشن میں رکھنے کی اجازت دے دی. یاد رہے کہ شریف اللہ کو ایبیگیٹ حملے جس میں 13 امریکی فوجی اور تقریباً 170 افغان شہری ہلاک ہوئے تھے اس پر حملہ کرنے اور حملے کی سہولت کاری کا الزام ہے. اسے فروری کے آخر میں پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقے سے پاکستانی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا تھا. امریکی حکام کے مطابق شریف اللہ کا تعلق داعش خراسان سے ہے اور اس پر دہشت گردی میں معاونت, منصوبہ بندی اور حملے کے لیے راستہ ہموار کرنے کے سنگین الزامات ہیں. پاکستان سے 5 March کو اسے امریکہ منتقل کیا گیا, جہاں وہ اب ایف بی آئی کی حراست میں ہے. قانونی ماہرین کے مطابق اگر الزامات ثابت ہو گئے تو شریف اللہ کو عمر قید یا سزائے موت کا سامنا ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے اس گرفتاری پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے, جبکہ افغان طالبان نے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. حالیہ دنوں میں سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلح جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں, جس سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. تورخم بارڈر پر 2 ہفتے پہلے ہوئی جھڑپ کے بعد وہاں کشیدگی کی اطلاعات ہیں, کل پاکستان اور افغانستان کے قبائلی عمائدین کے ایک دو طرفہ جرگے میں تورخم بارڈر پر دو دن کی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی کی ایک اور اہم وجہ افغان مہاجرین کی پاکستان سے بے دخلی بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے کل وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے بہت کم وقت دیا گیا ہے۔ اس کا جواز پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو درپیش حالیہ دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے اسلام آباد یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا ہے۔ طلال چودھری نے وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا سے بات کی۔
دیکھیے، مشکل اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ ہم نے تو ایک 40 سال سے زائد عرصے سے ان کو مہمان کے طور پہ پالا پوسا ہے، مہمان نوازی کی ہے، لیکن دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بہت سارے تانے بانے اگر انہی شہریوں سے یا انہی سے ملتے تو ہم پاکستان اس بات پہ مجبور ہوا ہے۔ اور یہ افغان حکومت کو بھی اب اپنی ذمہ داری لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب جو آپ کی جنگ تھی آزادی کی وہ ختم ہو گئی یا جو بھی آپ نے، اور اس کے بعد آپ کے جو شہری ہیں وہ دوسرے ممالک میں آپ انہیں واپس لے کر جائے۔ اور دوسری بات ہے، ہم بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے دہشت گردی والی جو بھی اس میں ہوگا۔ ایون یا اس میں جو پاکستانی شامل ہیں ان کے ساتھ بھی روح رعایت نہیں ہے، یہ کیونکہ ایسے شہری ہیں کہ جن کو واپس بھیجا جا سکتا ہے اور بہت سارے اللیگل ہیں، تو ان کو یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ مشکل فیصلہ تھا، ہم اب مگر یہ کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ بہت سارے واقعات میں تانے بانے جو ہے، کنیکشن جو ہے وہ افغان شہریوں کے ساتھ بھی ہے۔ ایک فیصلہ آپ کو ایک کرنا پڑتا ہے، اور یقیناً وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات میں سارے گناہ گار تو نہیں، لیکن بہت سارے گناہ گار انہی افغان ہیں۔ اور دوسری بات ہے، ابھی اپنے شہر اپنے ملک جائیں، آپ کے ملک کو آپ کو رکھنا چاہیے، اور کیوں نہیں جانا ہے؟ آپ مہاجر تھے، آپ شہری نہیں ہیں، اور یا شہری ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیگلی پاکستان میں آئیں، لیگلی رہیں، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بھی ہمارے بارڈرز پہ بھی کئی دفعہ ہنگامہ رائی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ انلیگلی انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ہمارے پاس جو لیگلی آئے گا اس کا پورا احترام ہوگا، اور لیکن انلیگل جو لوگ ہیں اور ایسے لوگ جن کے دہشت گردوں سے کوئی رابطے ہیں وہ تو اب ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، یہ بالکل فائنل فیصلہ ہے۔
دہشت گردی اور شدت پسندی پر اس وقت بلوچستان سے اطلاعات ہیں کہ علیحدگی پسند عسکریت پسندوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی ایک مسافر ٹرین پر فائرنگ کے بعد اس ٹرین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 400 سے زیادہ افراد سوار ہیں، اور حملہ آوروں نے اس وقت ٹرین پر قبضہ کیا جب وہ ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے تازہ ترین جانتے ہیں۔ مرتضی، کیا اپڈیٹ ہیں، کیا تفصیل اب تک سامنے آئی ہے اس واقعے کی، اور اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟
جی بالکل اسد، جو
مرتضی آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ڈرائیور جو ہے وہ اس فائرنگ سے زخمی ہوا ہے۔ مرتضی کا بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ مرتضی، کیا تفصیل ہے اب تک اس واقعے کی، اور اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ کوئی امدادی کاروائیاں اور خاص طور پر اس کو ریسکیو کاروائیوں کے حوالے سے؟ مرتضی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مرتضی ظاہری سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم اس بارے میں کچھ اپڈیٹ جان سکیں، جو کہ اس وقت بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں عسکری پسند تنظیم بی ایل اے کی طرف سے، بلوچ مجید بریگیڈ کی طرف سے خاص طور پہ، اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بات کی جا رہی تھی کہ جو اس ٹرین پر کسی سرنگ کو کراس کرتے ہوئے دونوں سائڈ سے سرنگ کو کنٹرول کر کے اس ٹرین کے جو لوگ ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اس وقت امدادی کاروائیاں اور ریسکیو مشن دونوں کی اطلاعات ہیں کہ جاری ہیں۔ اس پر ہم مزید اپڈیٹ اگلے آنے والے پروگرامز میں شامل کریں گے، اور ڈیٹیلڈ انالیسز بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں ہی میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو۔
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती है, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल,
समन खान,
सादिया ज़ेब्रान झा,
चंद्रा डार,
मुर्तजा ज़हरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
माहरीन समझते हैं कि 2030 तक मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाएगी कि आलमी मईशत में इसका हिस्सा तकरीबन 11 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। मोबाइल इंडस्ट्री की हाल ही में जारी रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, आइए जानते हैं।
मोबाइल टेक्नोलॉजी की सनत से मुतालिक बार्सिलोना में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों से लेकर नए कारोबारों तक सबकी नुमाइंदगी करती है। यहां कारोबार का मौका मिलता है और ये सनत तरक्की पा रही है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का एहतमाम करने वाली मोबाइल नेटवर्क्स की गैर सरकारी तंजीम GSMA की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस मोबाइल टेक्नोलॉजीज और उनकी पेश करदा सहूलतें दुनिया की मजमूई पैदावार का 5.8 थी। उनकी पेशगोई है कि जब मजीद लोग इन सहूलतों से मुंसलिक होंगे, 5G को फ़रोग मिलेगा और AI की काबिलियत और अफादियत में इजाफा होगा तो ये शरह और बढ़ जाएगी।
ये बहुत बड़ा है, हम बात कर रहे हैं 6.5 ट्रिलियन डॉलर की और ये 2030 तक बढ़कर लगभग 11 ट्रिलियन हो जाएगा। लिहाजा मोबाइल टेक्नोलॉजी का असर बहुत बड़े पैमाने पर है और इससे बहुत सी कंपनियां इस काबिल हो रही हैं कि वो ज्यादा पैसा कमाएं, बेहतर सलाहियत हासिल कर सकें और अपने ग्राहकों की बेहतर सर्विस फराहम करें।
2024 के आखिर तक 4.5 अरब से ज्यादा लोग मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे और 5G कनेक्शंस 2 अरब तक पहुंच गए, जबकि 2028 तक सेलुलर टेक्नोलॉजी 4G की जगह ले लेगी। 5G स्पीड बढ़ाने, ताखीर कम करने और वायरलेस सर्विसेज के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करने के काबिल है। लेकिन जूं-जूं दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के माहिर खबरदार करते हैं कि यूरोप में डेटा महफूज करने से मुतालिक भारी कवायद और जवाबित इस सनत की अहलियत की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं।
हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी यकसा मवाके की जरूरत है। मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 40 साल से हूँ और हमने कम से कम पिछले 20 वर्षों से यकसा मवाके के बारे में बात की है। ये सब के लिए यकसा नहीं है, हमें दूसरी टेक्नोलॉजीज और दीगर सनतों के साथ मुकाबला करने में आड़ नहीं, लेकिन उसे एक से उसूलों पर होना चाहिए। आज ये यकसा उसूलों पर नहीं है।
इस साल चर्चा मस्नूई जहानत या AI का है, लेकिन ये रोबोट्स के बारे में नहीं बल्कि ज्यादातर इम्कानात पसे पर्दा हैं। AI नेटवर्क्स खराबियों की निशानदेही करके टेलीकॉम को बेहतर बना रही है, स्कैम फोन कॉल्स की निशानदेही कर रही है और जेनरेटिव AI की मदद से स्पीच रिकग्निशन के जरिए कस्टमर सर्विस बेहतर बना रही है।
जब हमने पिछले साल इसके बारे में बात की तो हम जो चाह रहे थे वो हकीकतन इसकी इब्तदा करना था, खास तौर पर डिवाइसेस में, उनमें वो सलाहियतें शामिल करना जिनसे ये तजुर्बात मुमकिन हो। हम वहाँ काफी हद तक पहुँच गए हैं, खास तौर पर आला दर्जे की मसनूआत में। मेरे ख्याल में अब चैलेंज बिजनेस मॉडल्स हैं, लिहाजा एजेंटिक AI आपके फोन में एक एजेंट मौजूद होने का ये ख्याल जो आपकी जिंदगी आसान बना देगा शो का एक बहुत बड़ा मौजू है। ये उसूली तौर पर ठीक है, लेकिन ये दरअसल कारोबारी मॉडल के लिए चैलेंज होगा।
जेफ ब्लैबर कहते हैं कि यहाँ आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन सख्त मुकाबला और जियोपॉलिटिक्स से जाहिर होता है कि इसमें खतरा है।
मेरा ख्याल है जब आप यहाँ शो को देखते हैं, जब आप मेरे पीछे देखते हैं तो यहाँ चहल पहल है, उम्मीद भी बहुत है, लेकिन ये इस बात पर भी मुनहसर है कि इस पूरी फिजा में आप कहाँ हैं। लिहाजा स्मार्टफोन के लिए उतना ही ज्यादा मुकाबला है जितना पहले था और आला सतह पर वाकई बहुत सख्त है। ऑपरेटर्स के लिए वो जाब्तों में इजाफे के चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये खास तौर पर यूरोपीय मार्केट में एक चैलेंज है और हम इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आलमी फिजा यकीनी तौर पर तब्दील हुई है और अब बहुत ज्यादा गैर यकीनी कैफियत मौजूद है।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आगाज तो मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी को सामने लाने के लिए हुआ था, लेकिन ये बढ़कर टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ मौजूदात तक फैल गई जिनमें डिजिटल हेल्थ और मोबिलिटी भी शामिल हो गई। عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کی، جو اپنے ماڈلز کو تربیت دینے کے لیے مختلف مصنفین اور آرٹسٹ کی تخلیقات استعمال کرتی ہیں، لیکن تربیت کے لیے استعمال ہونے والے اس مواد کے بدلے ان تخلیق کاروں کو کوئی معاوضہ یا کریڈٹ نہیں دیا جاتا۔ بعض ٹیک کمپنیاں ان تخلیق کاروں کو اس کے خلاف جانے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
پرانے زمانے کے فنکاروں نے جب کوئی فن پارہ تخلیق کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا، جنہیں املاک دانش کے حقوق بھی کہا جاتا ہے، کوئی تصور نہ ہو۔ لیکن ان دنوں جنریٹیو اے آئی کے آغاز نے بعض فنکاروں کو اس تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ماڈلز میں ان کا کام ان کے علم میں لائے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا رہا ہے۔
The way AI is designed today,
آج اے آئی جس انداز میں تشکیل دی گئی ہے، اس میں اس کے ماڈلز کی تربیت میں ہر تخلیق کار کی ہر تخلیق کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب نتائج حاصل کیے جاتے ہیں تو ان تخلیق کاروں کو اس کا نہ تو کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے منافع کے کوئی مواقع۔
فائیور فری لانسرز کے لیے ایک آن لائن مارکیٹ ہے، جس نے حال ہی میں نیو یارک میں ایک تقریب منعقد کی جس میں ایسے طریقے متعارف کروائے گئے جو کارکنوں کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اے آئی ماڈلز خود بنائیں اور پہلے سے موجود متعلقہ مواد انہیں فیڈ کریں۔ مصنفین، آرٹسٹ اور دیگر تخلیق کار ایسے ماڈل حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے انداز اور وضاقتہ سے مشابہت رکھتے ہوں، اور پھر وہ انہیں اپنے گاہکوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ بعض فری لانسر بہت پر امید ہیں۔
I feel like this gives you...
میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو ایک بہتر ٹول حاصل ہوتا ہے، اپنے کام پر، اپنی پسندیدہ چیز پر، اور اسے مارکیٹ میں لانے پر بہتر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔
ڈی سمتھ بھی فائیور میں وائس اوور آرٹسٹ یعنی صداکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ وائس اوور سے انہیں زیادہ کلائنٹس کو سروس فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے، جیسا کہ چھوٹے کاروبار ہیں جو ہو سکتا ہے ان کے مطابق انہیں معاوضہ ادا نہ کر سکتے ہوں۔
ایسے صارفین بھی ہیں جنہیں ضروری نہیں کہ کوئی بالکل درست، خوبصورت اور خوبصورت لب و لہجے والی آواز درکار ہو، وہ قدرے سادہ آواز چاہتے ہوں گے۔
ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اے آئی ڈیزائنز تک پہنچنے کا ایک انتہائی جدید طریقہ متعارف کروا رہے ہیں، جس میں تخلیق کار کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔
فائیور پیشہ ور تخلیق کاروں اور اے آئی کے درمیان کاپی رائٹس کے مسائل سے نمٹنے والی واحد کمپنی نہیں ہے۔
فی الوقت تخلیق کاروں اور اے آئی کمپنیوں کے درمیان کافی تنازع پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں کو لائسنس دینے اور باہم مربوط کرنے کے لیے کوئی سادہ طریقہ موجود نہیں۔
ٹرپ ایڈلر کریٹڈ بائی ہیومنز ڈامی ایک نئی کمپنی کے سی ای او ہیں۔ یہ چھوٹی کمپنی شائع شدہ مواد کے مصنفین اور اے آئی کے درمیان معاملات طے کرنے کا کام کرتی ہے۔
ہم مصنوعی ذہانت کے حقوق کی ایک ایسی مارکیٹ تشکیل دے رہے ہیں جو تخلیق کاروں کو یہ سہولت دیتی ہے کہ وہ اپنے مواد کو لائسنس کریں اور اپنے حقوق اے آئی کمپنیوں کو دیں۔ اس میں آپ دستخط کرتے ہیں اور اپنی شناخت کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، لائسنسنگ آپریشنز کا انتخاب کرتے ہیں۔ صرف چند منٹ کا کام ہے اور آپ اپنی کتاب اے آئی کے ساتھ لائسنس کر سکتے ہیں۔
اے آئی سسٹمز کو تربیت دینے کے لیے اس کی کتابیں استعمال کرنے سے پہلے مصنف سے اس کی اجازت لینا ہوگی۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اپنے نتائج بہتر بنانے کے لیے اے آئی ماڈلز کو بہتر کوالٹی کے ڈیٹا پر تربیت دینا ہوگی۔
لہٰذا اگر ہم اعلیٰ طرز کی کتابوں کا ایک اور ذریعہ ہیں تو پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ انہیں لائسنس کروانا چاہیں گے۔
ایڈلر کہتے ہیں مصنوعی ذہانت کے اس دور میں یہ تخلیق کاروں اور اے آئی کمپنیوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کا معاملہ ہے۔ ٹینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف۔ اسد اللہ خالد کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو۔ د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
پدې خبری ټولګه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي چې د افغانستان زیږیدونکو ګواښونه د سیمې د بې ثباتۍ لامل کیږي. واشنگتن د داعش په اړه اندېښمن دی. د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره هڅې امریکایي او اوکراینی چارواکو په سعودي عربستان کې غونډه کړې. د زلنسکی د دفتر مشر د سولې لپاره د اوکراین د چمتووالي خبر ورکړی دی. او په سمندر کې د ژویو ژوند د یوې پروژې پایله ښیي چې په سمندر کې نوي ژوي هم شته چې تازه پیژندل یا موندل شوي دي. دا کوم سمندري ژوي دي او څه شکل لري؟ السلام علیکم، ښه راغلاست. نن شنبه د فبروري د میاشتې 11مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما درې همکاران هم راسره دي. سمیع الله جلالزه په ریاض کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو د غونډې جزئیات شریکوي، او وحید فیضی به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه د امریکا او نورو هیوادونو د ځینو استازو د وینا عمده ټکي بیان کړي. مسکا صفی د بلوس وسلوالو د یو برید تازه جزئیات شریکوي چې دعوا شوې لسګونه کسان پکې یرغمل نیول شوي دي. له ټول څخه مننه کوم. خپرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا یوې استازي ویلي چې د افغانستان زیږیدونکو ګواښونه د سیمې د بې ثباتۍ لامل کیږي. واشنگتن په خاص ډول په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې جزئیات د خپل همکار وحید فیضی نه اخلم چې د دلته په سټوډیو کې راسره ده او دغه خبرې تعقیب کړی دی. وحید جانه، د امریکا د شارج دفیر پرته نورو کومو ویناوالو خبرې کړي دي او څه ویلي؟
شکیب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د متحده ایالاتو د شارج دفیر سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي روزا اوتایم بایوا، د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم او د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. د متحده ایالاتو شارج دفیر ویلي چې متحده ایالات د داعش ډلې د فعالیتونو له کبله اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن دروتی ویلي د طالبانو له ډلې سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. په وینا یې هغوی امریکایان په ناحق نیسي. تروریستي ډلې ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانستان د خلکو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. په افغانستان کې بیا د ترهګر ډلو د شتون په اړه دا اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې طالبانو تل په افغانستان کې د هر ډول ترهګر ډلو موجودیت رد کړی دی. په ورته وخت کې بیا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتایم بایوا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي افغانستان له نړیوالو ټولنې سره یو ځای شي، باید لازم ګامونه واخلي او د افغانستان د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته د انګلستان، یونان او فرانسې په ګډون د ملګرو ملتونو نه غوړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغې غوښتنې چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی.
Now he leads the mission and has no contact with the Taliban. دروتی شی ویلی چې متحد ایالات د طالبانو په نیت شکمنه ده چې د دوهې په پروسې کې د ښه نیت له مخې تعامل وکړي. میرمن شی دا څرګندونې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې کړي او زیاته کړې چې دوی په داسې یوې ډلې باور نشي پیدا کولی چې په غیر عادلانه توګه امریکایان بندي کوي، په خپلې خاورې کې ترهګرو ته د ځای ورکولو اوږد تاریخ لري او د خپل ولس په بشري حقونو او اساسي اړتیاوو سترګې پټوي.
The Taliban must ensure Afghanistan can never again be used as a safe
Taliban باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان څخه هیڅ کله د ترهګرو ډلو د پټېدو خوندي ځای په توګه کار ونه خستل شي، چې متحده ایالاتونو زموږ متحدینو او یا د بل هیواد امنیت ته ګواښ پیښ کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استازي روزا اوتایم بایوا هم د امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو شتون د دې لامل کیږي چې نړیوال ټولنه د افغانستان اوسنیو واکمنانو په ژمن شک څرګند کړي، چې ویلي دي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو وغوښتل که غواړي افغانستان له نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، باید لازم ګامونه واخلي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي.
The anniversary of the education ban is a particularly sad.
ډیر ژر به څلورم غمجن کال پیل شي. پر ښځو بندیز پر اسلام کې هیڅ اساس نه لري. په داسې وخت کې چې موږ د ښځو نړیواله ورځ لمانځو، پر تعلیم د بندیز کلیزه یوه ځانګړې غمجنه نښه ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي سره له دې چې طالبان د داعش په وړاندې مبارزه کوي، خو په وینا یې اغیزمنه نه ده.
دا افغانستان سیمه او په حقیقت کې د ټولو نړۍ امنیت او ثبات تر ټولو لوی ګواښ په افغانستان کې د شلو ترهګریزو سازمانونو موجودیت دی. د طالبانو حکومت ځواک او ایدیولوژي د داعش لخوا ننګول کیږي. هغوی د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، خو په ښکاره ډول دا مبارزه ډیره اغیزمنه نه ده.
طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په خاوره کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی.
په پاکستان کې بلوڅ وسلوالو د مسافرو په یو اورګاډي باندې بریټ کړه او دا وایي کړي چې لزګونه کسانې يرغمل کړي دي. په دې اړه نور معلومات په پیښور کې لخپل همکار مسکا سپین اخلم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی. مسکا جانې، اورګاډي چیرته روانو، چیرې پری بریټ شوی او د پاکستان حکومت څه ویلي دي؟
ډیر زیاته مننه کوم. همدا صدا دا بریټ نن د بلوچستان د بولان په کچی سیمه یو ځای دی. هلته د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي چې لکویټیس غپې خبرته روان و، پلار کې د وسلوال لوري د بریټ سره مخ شوی او په دغه بریټ کې وسلوال لومړی د ریل پټلۍ په بمونو الوزول او غینه ورسته بیا بلډز هم شوې دي او په دغه کې یو ګاډي هم اسار پاتې دی یا يرغمل شوی دی. دغه بریټ چې دا د مسولیت بی ال ای یا د بلوچستان واقعي غرزنګ په خپل اخیسته او ویل دي چې په دغه بریټ کې شپږ سرتيري هم وجري او په سلګونو نور یې يرغمل کړی او دا په خپل اعلامیه کې هم ویلي کا د پاکستان نور کوم عملیات پیلېږي نو ممکن دوی به يرغملیان ووجني. او داریل ګاډي د یو غرنۍ سیمه کې د محل ایثار پاتې ده چې په دغه کې شاوخوا تر 350 نه زیات کسان پکې دي. د پاکستان لوري هم د کوټې د اورګاډي وزارت د خبره پخلی کړي او اوس وضعیت داسې ده چې هلته کسان هم غلطه يرغمل پاتې دي او تر دې وړاندې هم دغه ډله هم داسې بریدونه کړې دي په مسافرو.
مننه مسکا جانې، په خیر اوسې. د اسرائیل د پارلمان یو شمیر سغدري زغړی د غزه په اړه د امریکا د ولسمشر د پلان هرکلای کوي. په دې اړه یو مفصل ریپورت لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خره خلاص راځو نړیوالو مسایلو ته. امریکایی او اوکرایینی چارواکو نن سه شنبه په سعودي عربستان کې د اوکراین او روسیې د جګړې د ختمېدو په اړه غونډه کړې ده. لبلې خوا اوکرایینی ډرونونو پر ماسکاو پراخ بریدونه کړې دي. لدې سره سره اوکرایینی چارواکي وایي چې هغوی سولې ته چمتو دي. د ریاض د تازه غونډې جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلالدین واخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی. جلالدین صاحب، امریکایی او اوکرایینی استازو په کومو موضوعګانو خبرې کړې دي؟
شکیب، تر اوسه د سعودي عربستان په جده کې دا غونډه پای ته نه ده رسیدلې او ظاهرا دا ډیره اوږده غونډه ده. د 15 شپږ ساعتونو مخکې څخه پیل شوې ده او لا هم روانه ده. په غونډه کې یو ساعت مخکې د یو ساعت لپاره وقفه راغله او اوس ویل کېږي چې دا غونډه بیا پیل شوې ده. تر اوسه د دې غونډې جزئیات هم د رسنیو سره نه دي شریک شوي او نه هم چارواکو په دې اړه څه ویلي چې په دې غونډه کې په څه بحث شوی دی. اما ښکاره ده چې په دې غونډه کې عمده هدف د اوکراین د جګړې ختمېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا نور چارواکي په دې ټینګار کوي چې باید د روسیې او اوکراین جګړه ژر پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی هڅه کوي څو د اوکراین خونړۍ جګړه چې په تیرو درې کلونو کې په زرګونه کسان پکې وژل شوي باید پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه عمده هدف دا دی چې پوشي اوکرایني چارواکي د دې جګړې د ختمېدو لپاره د څه امتیازاتو د ورکړې لپاره چمتو دي یا څه ډول جوړ جاړی غواړي. واضح ده چې امریکایي چارواکو تقریبا درې اونۍ مخکې په سعودي عربستان کې د روسي چارواکو سره هم وکتل او په دې غونډه کې د دې جګړې په ختمېدو بحث وکړ. راځي د مارکو روبیو د څرګندونو یوې برخې ته وګورو.
موږ باید د اوکرين په موقف پوسو او عمومي درک او فکر ولرو چې هغوی څه ډول جوړجاړي ته حاضر دي. پرته له دې چې دواړه خواوې یو جوړجاړی ونه کړي، تاسې نه سئ کولای اوربند وکړئ او دا جګړه پای ته ورسوي. دا څرګنده ده یو عمومي درک او حس چې څه ډول جوړجاړی هغوی د پاره امکان لري او په مقابل کې څه غواړي، او بیا وګورو چې په دې اړه د روسیې موقف څه دی، او دا به موږ ته یو ښه ارزونه راکړي چې دواړه خواوې واقعا څومره تفاوتونه لري.
د ولسمشر زلنسکي د دفتر رئیس اندری یرماک هم په دې غونډه کې لګډون مخکي د خبريالانو سره خبري وکړه. هغه وویل چې اوکراین د سولې لپاره چمتو دی، خو هغه وویل چې باید په دې اړه امنیتي تضمینونه ترلاسه شي څو په راتلونکي کې مسکو بیا دا ډول برید او یرغل ترسره نه کړي. یرماک وویل چې اوکراینی پلاوی چمتو دی چې د امریکایي لوري سره ژور او جدي بحث وکړي.
No more than Ukrainians.
تر اوکراینیانو بل هیڅ څوک ډیر د سولې غوښتونکي نه دي. موږ چمتو یو چې پر مخ ولاړ شو. د روسیې له خوا څه باندې درې کاله د زور يرغل، د يرغل د پیل څخه یو لس کاله کیږي. ښکاره ده چې موږ غواړو او موږ چمتو یو چې د سولې د ترلاسه کېدو لپاره هر څه وکړو.
په جده کې دا غونډه په داسې حال کې همدا اوس روانه ده چې بیګاش په د اوکراینی لوري څخه پر د روسیې په لاسو خارونو باندې 310 درونونه توغول شوې دي، او دا توغندي په مختلفو سیمو لګیدلې دي. د مسکو چارواکي وایي چې 3 توغندي اوازې په مسکو لګیدلې دي، او د دې درون توغندوی له امله 2 کسان وژل شوې دي او 3 نور ټپیان دي. خو روسی چارواکي وایي چې اکثریت دغه درونونه وشتل دي او لمنځه وړي دي.
اجازه صاحب، د امریکا د بهرانه چارو وزیر د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان سره هم لیدل دي. د دغه لیدنه جزئیات څه دي؟
وازیده چې لوی هدف د روبیو د اوکراین د جګړې ختمیدل و، اما د پرون دوشنبه د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د سره په سوریه کې د یو باثباته حکومت پرامسه کېدو، په یمن کې د حوثیانو په مسله بحث وکړ، او وازیده چې د دواړو هیوادونو په روابطو هم بحث وکړ. اما مهمه دا ده چې موږ په تمه شو څو د جدي په غونډه کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو په اړه نور څه ترلاسه کیږي. شکیب،
مننه جلال زاسه په خیر اوسه. د چاګوس ټاپوګانې د بریتانیا د امپراتورۍ له بقایا څخه شمیرل کیږي. دلته اوس د امریکا یو مهمه پوځي اډه شته. د ملګرو ملتونو د فشارونو له کبله ښکاري چې بریتانیا په پام کې لري چې د دغو ټاپوګانو واکمني د موریشس جمهوریت ته وسپاري. منتقدین وایي د چین ګواښونو ته په کتو دغه معامله به د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړي. پام وکړئ په دې اړه د هنری ریجول د ریپورت پښتو ژباړې ته.
د چاګوس ټاپوګان چې د ماډګاسکر ختیز نشاوخوا 2500 کیلومتر لري دی، د 1814 کال راهیسې د برتانوي د استعمار برخه دي او موریشس یې اداره کوي. موریشس وایي چې دا ټاپوګان په غیر قانوني توګه په 1918 کال کې د دوی د خپلواکۍ په بدل کې ترینه اخیستل شوی. برتانیې په 1918 او یا لسیزه کې د چاګوس ټاپوګانو نفوس په زور وشړل چې د ډیاګو ګارشیا په ټاپوګانو کې د امریکا د پوځي اډې لپاره لاره هواره کړي. دغه یو د لوی ټاپوګانو نه دی. په 2019 کال کې د عدالت نړیوالې محکمې وویل چې برتانیې باید د ټاپوګانو کنټرول موریشس ته وسپاري. اوس لندن یوې معاملې ته د رسیدو په لټه کې دی. د برتانیې لومړی وزیر کیر سټارمر 13 میاشت پارلمان ته وویل چې د امریکا د اډې د راتلونکي خوندي کولو لپاره دا خورا مهمه ده.
Without legal certainty,
دا د قانوني ډاډ پرته نشي کولای په عملی شرایطو کې کار وکړي. دا زموږ د ملي امنیت لپاره بد دی او دا زموږ د مخالفینو لپاره ډالۍ ده.
تر پوښتنه په اساس برتانیې به د چاګوس ټاپوګانو حاکمیت پرېږدي او موریشس ته به د 99 کرون لپاره شاوخوا 144 میلیون ډالر په کال کې ورکړي تر څو ډیاګو ګارسیا پوځي اډه پاتې شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت ویل چې هغه د دې معاملې تصویب ته لیواله دی. هند چې د موریشس سره نږدې اړیکې لري هم د دې ملاتړ کوي، خو په دې لړ کې امنیتي اندېښنې هم شته. د برتانیې محافظه کار اپوزیشن ګوند وړاندې شوی پلان د برتانیې لپاره یو ستراتیژیک ناورین بللې دی. ځینې دا اندېښنې هم لري چې چین چې د موریشس سره ښې اقتصادي اړیکې لري، په په ډیګو ګارسیا کې به د امریکای اډې ته زیان ورسوي.
موریشیس له چین ډیر پوروړی دی. بیجینګ دا د سیاسي ګټې لپاره کاروي. دا سیمه زموږ لپاره په ستراتیژیک ډول مهمه ده او چینایان هم په دې پوهیږي. چینایان لا دمخه د چاګوس ټاپوګانو په شاوخوا کې په نظامي توګه فعال دي.
اکثره چاګوسیان د دې سیمې نه د استل کېدو وروسته په موریشیس کې مشول.
Once again we are یو ځل بیا مونږ لا پامه ورزول شو یو خلک زمونږ پرته زمونږ د هوا د راتلونکو لپاره باس کوي. مونږ احساسو چې تاریخ ځان تکراروي. مونږ اوس وینو چې زمونږ پاره زمونږ د هویت پاره نور خلک پالیسي جوړوي او زمونږ نه پوښتنه هم نه کیږي. مونږ لا هم مستعمره یو. مونږ د افریقا وروستۍ مستعمره یو.
چاګوسیان لیواله دي چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. خو دوی د جیو پولیټیک ځواکونو په وړاندې بې واکه ښکاري. دا د هنري ریچول رپورټ پښتو ژباړه د زرانی سفسی امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې د امریکا په نیویارک کې یو شمیر معترضینو د دوشنبه په ورځ مظاهره کړې او د یو فلسطینی فعال د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. محمود خلیل چې د اسرائیل په ضد د کولمبیا پوهنتون د اعتراض په سنبالولو کې کلیدي ونډه لرله، د شنبه په ورځ د امریکا د کډوالۍ د فدرال ادارې لخوا ونیول شو. د خلیل مدافع وکیل ایمی ګریر وایي چې خلیل دننه د پوهنتون په استوګنځایونو کې و چې د کډوالۍ او د ګمرکاتو د ادارې مامورین یې خونې ته ورننوتل او هغه یې توقیف کړ. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې خلیل یې د یهودیت سره د ضدیت د مخنیوي د اجرایي فرمان له مخې نیولی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي چې دغه فلسطینی فعال نیول او ممکنه اخراجول د نورو نیونو د لړۍ پیل ده. د خلیل وکیلانو د هغه د نیول کېدو په تړاو دعوا کړې. په نیویارک کې یو قاضي ویلي چې قضیه تر څېړنې لاندې ده او خلیل باید ونه ایستل شي. ټاکل شوی چې خلیل د چهارشنبه په ورځ محکمې ته حاضر شي. د گرینلند په حوزه کې خلکو نن سه شنبه په پارلماني ټاکنو کې برخه اخیسته ده. دغه ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د منرالونو څخه د دغې ډکې سیمې د نیولو ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو پایلې د چهارشنبه په ورځ اعلان شي. گرینلند د ډنمارک یوه نیمه خپلواکه ټاپو ده چې قیمتي منرالونه پکې دي. ولسمشر ترامپ د خپل دویمې کاري دورې له پیل کېدو وروسته څو ځلې ویلي چې دغه حوزه د امریکا د ملي ګټو لپاره مهمه ده او د دې نیولو اراده لري. گرینلند کې اوس 50,000 کسان ژوند کوي. دغه سیمه په جیوپولیټیک لحاظ ډیره مهمه ده او له دې طریقې کېدای شي چې د کښتیو د انتقالاتو لپاره نوې لارې پرانیستل شي. په شمالي سمندر کې د پرتګال یو بارون کې کښتۍ دی بلې کښتۍ سره چې د امریکا بیرغ پر ناسپورت ټکر کړه ده. په دې پیخه کې ټانکرونه چاودیدلی او اورلګیدنه رامنځته شوې. د ژغورنې لپاره شمالي سمندر ته سمندري او هوایي ځواکونه رسیدلی دي. په کښتیو کې ودرش عمله وه چې د یو تن پرته نور ټول کسان ژغورل شوي او د لندن په 240 کیلومترۍ کې د ګرینزبي بندر ته انتقال شوي دي. یو عمله ورکه ده او د مسؤلینو د دوشنبې په شپه د ژغورنې عملیات هم درولی دي. د برېټانیا سمندري ځواکونو د پیښې په اړه د شواهدو راټولول پیل کړي دي او ټاکل شوی چې په دې اړه څېړنې د امریکا او پرتګال په مشرۍ ترسره شي. منځنی ختیځ ته ګرځو. د اسرائیل د پارلمان یو شمېر سغدري ځغړو د غزې د راتلونکي په اړه د امریکا د ولسمشر د پلان هرکلی کړی ده. د ولسمشر ترامپ د پلان له مخې 2.3 میلیون فلسطینیان باید له غزې څخه ووزي. د اسرائیل د پارلمان سغدري زغړی وایي چې د غزې پریښودلو ته د فلسطینیانو هڅول د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه نه ده. فلسطینیانو دغه پلان رد کړی ده. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې لنډا ګریسټاین د ریپورټ پښتو ژباړې ته.
د اسرائیل په پارلمان یا کنیسټ کې د خی اړخي افراطي وکیلانو یو ګروپ په غزه کې د 2.3 میلیون فلسطینیانو د وټلو او بل ځای کې د مشتولو د پلان د تایید لپاره د یک شنبه په ورځ د پارلمان یو ځانګړی غونډه وکړه. د اسرائیل د مالی وزیر سموټریچ د دغه هیواد د دفاع وزارت کې د غزه پرې خودلو ته د فلسطینیانو هڅولو لپاره د کډوالو د وی ادارې د جوړولو خبر ورکړي.
وکول شکل شنشکیا
هر پیسې چې موږ یې د کډوالۍ د هڅولو لپاره لګوو مکتبه د بیا ځلی جګړې کولو د لګښت څخه ارزانه تمام شي. بودیجه به د دې پلان پر وړاندې خنډ نه وي. دا په اسرائیل او منځنی ختیځ کې یو بل قوت تاریخي بدلون دی.
د اسرائیل د پارلمان غړی سمی چاروت من وای چې د غزې د خلکو بل ځای ته لیک ډول د مصر او عرب لیگ لخوا وړاندې شوی پلان په پرتله زیات واقع بینانه دی. د نوموړي په وینا دا چاره به فلسطیني ادارې ته پرته له دې چې حماس به وسلې کړي پر غزې حکومت کولو وړتیا ورکړي.
خلک وایي چې راځئ چې حماس بیا مېش کړو. دوی وایي چې راځئ د حماس سره د دوی د ځواکونو د بیا رغولو په اړه مرسته وکړو. دا څنګه په واقعیت ولاړ یو حل دی؟ دا په واقعیت ولاړ حل نه دی. دا د غزې لپاره خطرناکه خبره ده. دا د غزې د خلکو او د دې سیمې د سولې لپاره خطرناکه خبره ده.
د اسرائیل د پارلمان خي اړخي افراطيان په دې باور دي چې د جګړې لسمه خلک کړه کې دوته هڅول د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه نه ده.
موږ په یو چې د جګړې پر مهال کډوال وی د افغانستان، سوریه او اوکراین د جګړو څخه په میلیونونو خلک کډوال شول. دغه څخه هیڅ وته توکمیزه لمنځورنه نه ویل کیږي. اوس دغه ډول کډوالۍ په زور سره نه کیږي، خو اړتیا دا ده چې په ځانګړي ډول د جګړې په پای کې دغه ډول کډوالۍ مخنیوی وشي.
خو د اسرائیل لیبرال سازمان دغه خبره نه مني.
دا د خلکو بې ځای کول نه دي. دا خلک بل ځای ته لیږدول یا خپلو کورونو بې ځای کول نه دي. دا د جګړې سره تړلې جرم او غیر اخلاقي کار دی. که تاسو د خلکو ژوند کې ستونزې پیدا کوئ او بیا له هغو د سیمې پریښودل غواړئ، دا داسې نه ده چې دغه خلک خپل سیمه په خپله خوښه پرېږدي.
د اسرائیل په پارلمان کې ډیری وکیلان په غزه کې د يهودي ناقلینو د یوشتمې ساحې د بیا جوړولو غوښتنه کوي. دا هغه ځای دی چې لسیمې د اسرائیلو د یو اړخیز وتلو پر مهال دوی په 2015 کال کې خالی کړی و.
د اسرائیل خلک مبارزه کولو او د ولسمشر ټرمپ لخوا د غزې د خلکو بل ځای ته د لیږلو د نظر پلي کولو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د اسرائیل خلک په ټوله غزه کې د اسرائیلانو د میشتولو د صهوني مخه تر سره کول ته ژمن دي.
په داسې حال کې چې په غزه کې د يهودي ناقلینو میشتېدل ناممکن ښکاري، خو په دې اړه چې حماس نه باید د غزې په راتلونکي کې رول ولري زیاتره اسرائیلیان ورته نظر لري. ځنې په دې نظر دي چې دغه کار د ترسره کولو ښه لاره دا ده چې فلسطینیان له غزې څخه ووزي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په سعودي عربستان کې د اوکرایني او امریکایي چارواکو د تازه غونډې او پامدې هواد کې د امریکا او روسیې د استازو د مخکنی غونډې د پایلو په اړه د مسکو د دولتي پوهنتون د استاد شیر حسن حسن سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب حسن صاحب، په خیر راغلی. ډیر زیاته مننه له وخت نه. یو څه د مسکو نظر د موږ د لیدونکو سره شریک کړئ. په روسیه کې خلک د جګړې د ختمولو په اړه څه نظر لري؟ هلته په دې اړه څه بحثونه روان دي؟
سلامونه او مننه. جګړه البته د ټولو هغو انسانانو چې هغوی په سوله کې ژوند غواړي د جګړې ته په بد نظر ګوري، د جګړې نه کرکه لري، او د روسیې خلک هم دغه جګړې نه په تنګ دي. په دغه جګړه کې دوی پیږي چې قربانۍ ورکوي، تاوانونه ورکوي، روسیا متضرره کیږي او ورځ په ورځ د دوی پر ژوند هم تاثیر کوي. له دې کبله د روسیې خلک د جنگ ضد دي، او دا خبره چې هر څو نظر سولې ته ورسیږي دوی به خوشاله.
تاسو په سعودي عربستان کې د اوکراین او امریکا مذاکرات ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا فکر کوئ چې واشنگتن غواړي کیف په دغو مذاکراتو کې شامل کړي؟ که داسې وشي نو د مسکو استازي چمتو دي چې په یو میز د اوکراینی استازو سره کښېني او خبرې وکړي؟
بالکل. زما په فکر خو د روسیې سیاسي مشرتابه له هماغه پیل نه خبرې هیڅکله نه دي نفي کړي، او دې خبرو ته همیشه دوی په خپلو هغو اظهاراتو کې چې په مختلفو کنفرانسونو او تلویزیوني مرکو او داسې نورو لویو ملي او نړیوالو غونډو کې کوي، دوی همیشه وایي چې موږ خبرو ته حاضر یو.
خبرو ته حاضر یو د چا سره؟ آیا 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 دوی چمتو دي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري، کار نورو طرفونو سره غواړي وویني؟
ښه، په دې اخرو کې کېدای شي چې د زلنسکي د شخصیت په باب باندې دلته نظر بدل شوی، ځکه ما یو ځای بل ځای واورېدل چې چون په اوکراین کې انتخابات نفي شوي دي او د اوکراین د ولسمشر هغه قانوني وخت ختم شوی دی د ولسمشر په توګه، ولې دوی په مینسک کې هم، په ترکیه کې هم، او په بل هر سیاسي ډګر کې د اوکرانیانو سره د سولې لپاره خبرې نه دي نفي کړي او همیشه د تاذر دي چې دا به سره خبرې
صحیح د روسیې په مقابل کې د امریکا د ولسمشر تاګلارا تر ډیره بریده څرګند ده. ولسمشر ترامپ تر هر څه مخکې غواړي چې د اوکراین معاملې روسانو سره سپینه کړي. روسیې څه غواړي؟ دوی د امریکا د نوې ادارې نه څه تم او توقع لري؟ لاندې ځواب لطفا.
زه فکر کوم چې د امریکای د ولسمشر سیاست پوتین لا په خوا اعلان کړ او له دې قبل د ولسمشر ترامپ د نوې پالیسۍ سره کاملا هم نظر دی او ډیر هرکلی
د مسکو د دولتي پوانتون استاد شیر حسن حسن ډیر ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بیا هم خراغ لاست د یوې پروژې پایلې ښیي چې په سمندر کې نوي ژوي هم شته چې تازه پیژندل یا موندل شوي دي. دا کوم سمندري ژوي دي او څه شکل لري؟ په دې اړه په راپور کې
اوشن سنسس یا سمندری سروي چې د خپل ډول تر ټولو ستر نوی بنسټ دی د 1989 سمندری ژویو د کشف اعلان کړی. خو ساینس پوهان اټکل کوي چې یوازې 10% سمندری ژوندي ژوي پیژندل شوي او لا هم نږدې 2 میلیونه ډولونه یې نامعلوم دي. په دې پروژه کې هڅه کیږي چې د ځنډ پرته دا تشه ډکه کړي.
Ocean Census and the Nippon Foundation
Samandari Survey of the Nippon Foundation gada proja da samandari jawiyo kashf kawlo tur tulo loy na waqte pa tarikhi lahaz da navyo dawluna kashf dir waqt nisi adi prosai lara tulawlo aw tarikh parawuro pore diar las kala dawam kawi khuda samandar par chapalial da gwa khuno la amala mung no shu kawle dumra muntazir shu da navyo dawluna chatak kashf hata kai num nahi ham yaw dir muhim kar de
په سړینې ځکه چې څلورش ساينس پوهان له 12 زیات هیوادونو څخه د 12 ساعته پر لپسې شفتونو کې کار کوي تر څو د سمندري ژوندیو موجوداتو د ویډیو څارنه وکړي او نوې نمونې راټولې کړي.
دا وسیله څلورش ساعته کارول کیږي نو موږ هم څلورش ساعته کار کوو. نیمایي خلک ویده کیږي په داسې حال کې چې پاتې نور ویډیو څاري او د روباټي وسیلې چلوونکو ته لارښوونه ورکوي. موږ هر عجیب یا ناآشنا ژوي څیړو او په احتیاط سره د نمونو لپاره ساتو.
د دې موندنو ارزښت یوازې د حیاتي تنوع سند ثبتول نه دي، بلکې دا د چاپیریال ساتنې، طب او ټکنالوژۍ لپاره هم مهم رول لري. یوه له وروستیو موندنو څخه یو زهري سمندري حلزون دی چې په نیو کالدونیا کې وموندل شو. ساینس پوهان وایي دا کیمیاوي مرکبات تولیدوي چې د درد کمولو او سرطان د درملنې لپاره کارول کیدی شي. بالکشف یو نوی قطار شارک دی چې یوازې 8.5 متر دی او د موزمبیق او تانزانیا له ساحلونو څخه موندل شوی دی. دا د خطر سره مخ شارکونو د ساتنې لپاره مهم معلومات وړاندې کوي.
A species is that unit that we use to split up life.
ډولونه د ژوند د ویش بنسټیز واحد دی. دا د حیاتي تنوع د ارزونې، ساتنې او پالیسۍ لپاره مهم دی. موږ شاید یوازې 10% سمندري ژوندي موجودات پیژندلی وي. میلیونونه ډولونه لا هم نامعلوم دي. دا نوښت د دغو موندنو د چټک کولو لپاره ډیر مهم دی.
له ناروې څخه تر آرام سمندر، هند سمندر او سویلي سمندر پورې دا پروژه خپل هڅو ته دوام ورکوي. لاس نوري سیرنیزه سفرونه پلان شوی تر څو د سمندر ژوري سیمې وو پلټل شي. نوی ډولونه ثبت شي او د سمندري چاپیریال د ساتنې لپاره عملی ګامونه پورته شي. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ ځانګړي خبرونه یو موضوع سو زاویې د ونی وی تو دې موضوع ته لبیلا بیلو زاویو نه کړه کتنه او تحلیلونه. تاسو کولی شئ د خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر د شپږو بجو تر شپږو بجو پورې د یاسد د سپوږمکۍ لاري وګورئ. د خبرونه د امریکا غک په ټولنیزو پانو کې هم کتل شئ.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو لملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. د دې پروګرام مطالب په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي. نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې هلته مو هم ملتیا غواړم. ماته اجازه راکړئ. دوخته پمانه.